السلام علیکم. شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجلې اورېدو ته خرغلاست. په روانه خبري خپرونه کې به واورو چې د ناټو سازمان عمومي منشي ینس ستولټنبرګ په طالبانو غږ کړی چې له امریکا سره د شوي تړون په اساس خپلو ژمنو ته متحد پاتې شي. خو لومړی لنډ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وای نوې کال د یووالي او اصلاحاتو کال دی. د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو مسؤلانو افغان قواو ته د فعال دفاع حالت امر وکړ. او دا به هم واوري چې په ایران کې په هر لس دقو کې یو تن د کورونا وایرس له امله مري. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت یو زر درې سوه نه نوي لمریز کال د یووالي او اصلاحاتو کال نومولی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي اړتیا ده چې اوس مهال تر بل هر وخت زیات یووالي او ورورګلوۍ ته پام وشي. ولسمشر سولې ته په اشارې وویل تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره اړتیا ده چې اصلاحاتو ته زیات پام وشي.
سوله د موږ څخه زموږ د ټولو همغږي او همکاري غواړي. دغه راز واقعي سوله او ثبات ته د رسېدو لپاره لازمه ده چې د اصلاحاتو په برخه کې لا جدي واوسو. زه په صراحت سره وایم لکه څنګه چې جنګ د افغانستان دښمن دی، دغسې فساد هم دښمن دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی هم دا د ول د نوي کال په مناسبت د خلکو د لویو راټولېدو څخه د ځان ساتنې ته اشاره وکړه. وی ویل باید هڅه وشي چې د نوروز مراسم داسې ونمانځل شي چې ډېر تجمعات ونه لري. ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په مناسبت د زرغونتیا او نیالګیو کېنول هم یاد کړل او له خلکو یې وغوښتل چې د خپل چاپیریال سمسورتیا او پاکوالي ته پام وکړي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي بنسټونو مسؤلانو ټولو ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالت څخه د فعال دفاع حالت غوره کړي. د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد نن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې چې د ملي امنیت سرپرست رئیس او د کورنیو چارو سرپرست وزیر هم ورسره ولاړ دی وایي طالبانو د تاوتریخوالي د کموالي په برخه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل نه دی کړی.
به تمام قوتای خود
ته وایي مونږ خپل ټولو قواو ته امر کوو چې له دفاعي حالت څخه د دفاع فعال حالت غوره کړي. د دفاع فعال حال کې هغه محدودیتونه کمیږي چې په دفاعي حالت کې غوره شوي وو. د دفاع فعال حالت کې زموږ قواوې د دې حق لري چې هغه ځایونه په نښه کړي چې دوی تر برید لاندې راځي او له ځانه دفاع وکړي. د ملي دفاع سرپرست وزیر همدا ډول وړاندیز کوي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اوربند وشي څو هغه کسان چې له دې وایرس احتمالا اغېزمنېږي مخه یې ونیول شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي روان کال کې د ترهګرۍ، نشئی توکو، جنایي جرمونو او اداري فساد سره جدي مبارزه کړې. د دې وزارت وایان طارق اریان رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دوی په دې برخو کې لاس لرلو په تور د وزارت 915 تنه د پولیسو منصوبین عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي. ښاغلی اریان زیاتوي کورنیو چارو وزارت توانېدلی چې سکل نه ولسوالۍ د حکومت د مخالف وسلوالو لشتون پاک کړي. د وای د ملي او محلي پولیسو په مړینه کې د پام وړ کمواله راغلی. شل زره جنایي مجرمین د قانون منګلو ته سپارل شوي او د نشئی توکو دېرش پټنځایونه هم له منځه تللي دي. د کورنیو چارو وزارت پر روان کال کې د خپلو قراردادونو او نورو برخو کې 15.19 میلیارد افغانۍ سپما هم خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنیو چارو له سرپرست وزیر مسعود اندرابي سره په کتنه کې په دې وزارت کې د اصلاحاتو لړۍ پر دوام ټینګار کړی و. په لغمان کې د داعش ډلې د نومول شوي والي په ګډون دیرش داعش وسلوال افغان حکومت ته تسلیم شول. د لغمان د ملي امنیت ریاست نن تسلیم شوي داعش وسلوال د یو خبري کانفرنس پر مهال رسنیو ته وښودل. د ملي امنیت رئیس غلام حیدر رحمان زوی وویل وسلوال د لغمان اوسیدونکي دي خو اوس مهال په کونړ ولایت کې د دولت ضد فعالیتونه کول.
نن داعش چې یو پردی پدیده ده په وطن کې زموږ استاذ په غریب ملت باندې ظلمونه کړي وو. د هغوی یو برجسته قومندان چې د دېرشو کسانو سره لغمان د ملي امنیت منصوبینې ته تسلیم شوی دی او انشاءالله په راتلونکي کې به د مولوي صاحب چې اوس سره تسلیم شوی دی دوی د وینا مطابق اویا کسان نور هم راتسلیمېږي چې دا به د مشرقي د امنیت لپاره په ګټه کې د وطن د امنیت لپاره یو ښه زیری وي.
د لغمان چارواکي وایي د دې ولایت په هیڅ ولسوالۍ کې داعش وسلوال فعالیت نه لري خو د نورو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي دي. داعش ډلې تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. له هواد د باندې دا چې د ایران د عامه روغتیا وزارت پرستیال علي رضا رئیسی وایي په دې هواد کې په هر لس دقیقو کې یو وګړی د کرونا وایرس له امله مري. رئیسی وویل چې په ایران کې په کرونا وایرس تخته کسانو شمیر له 13000 اوخته دی. په ایران کې د کرونا وایرس له امله تر اوسه 1240 اتیاتنه مړ شوی دی. د ایرانی چارواکو په خبره یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هواد کې 50% د کرونا وایرس له امله مړ شوی. خو د ایران د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې تر 6000 زیات وګړي چې په کرونا وایرس لړلی وو روغ شوی دی. او د ازبکستان د ولسمشر زوی عطابق عمروف چې د ولسمشر د شخصي امنیتي ډلې مرستیال مشر هم دی ویلي چې پولیسو هغه وګړه پیژندلی چې په ازبکستان کې په کورونا وایرس تخته کسانو نمونه یې خپاره کړي وو. عمروف نن د مارچ په 19 وویل چې پولیس اوس د دې په لټه کې دي چې د هغوی د کار حقوقي او قانوني اړخ واضح شي. د ازبکستان د کورنیو چارو وزارت ولید څارنوالۍ یوه ګډه کمیټه جوړه کړې چې پر ټولنیزو رسنیو د هغو 3 اکاونټونو چلوونکي معلوم کړي چې په خلکو کې د اندېښنې د زیاتولو لپاره پر انټرنیټ د کورونا وایرس په اړه ناسم معلومات خپرول. عمروف ویلي چې پر ټولنیزو رسنیو داسې کار د ازبکستان ملي امنیت ته ګواښ او خیانت ګڼل کیږي. د ازبکستان عدلي وزارت 3 ورځې وړاندې اعلان کړی چې هر وګړی چې د کورونا وایرس په اړه ناسم معلومات خپروي یا داسې معلومات راغونډوي چې په خلکو کې د اندېښنې د زیاتېدو او ویرې سبب شي 9400 امریکایي ډالر جریمه کیږي او حتی په 3 کاله بند محکومېدلی شي. هغه کسان به چې د رسنیو او انټرنیټ له لارې دا کار کوي تر 8 کاله زندان محکوم شي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. زموږ خبرونې په منځنۍ صفه 1290 او د اف ام په 3.5 صفه پرانه غږ اورېدلای شئ. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د ناټو سازمان عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په طالبانو غږ کړی چې له امریکا سره د شوي تړون پر اساس خپلو ژمنو ته متعهد پاتې شي.
It's absolutely possible to continue the drawdown, but do that in a responsible way.
دا به هم واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالب زندانیان تر هغه نه خلاصوي تر کومه چې دوی تضمین ورنکړي چې بیا به د جګړې لیکو ته نستنی.
هغه مهمه ده چې طالبان افغان وژنه او مسلمان وژنه ودروي.
د افغانستان او هندوستان ترمنځ د پروازونو ځنډ په هند کې یو شمیر افغانان له ستونزو سره مخ کړي دي. که وخت را سره ملتیا وکړه په بلخ کې مو د کورنیو تولیداتو پر وړاندې له خنډونو هم خبره وو. یو شمیر نور خبري موضوعات هم لرم. هیله ده ملتیا مو وکړي. زه امید زهیر ملم او د عبیدالله عبیدی په تخنیکی ملتیا د رواني خبری مجلې کوربتوب کوو. د خبرونې لومړی موضوع دا چې د ناټو سازمان عمومي سرمنشي ینس ستولتنبرګ په طالبانو غږ کړی چې له امریکا سره د شوي تړون په اساس خپلو ژمنو ته متعهد پاتې شي. هغه دا خبره نن په یو ویډیوي کانفرنس کې وکړه چې د تیر 2019 کال په اړه د ناټو د کلني راپور د خپرېدو په مناسبت نیول شوی و. ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې ناټو به په افغانستان کې په مسؤلانه توګه د خپلو سرتیرو شمیر 2000 ته راکم کړي، خو طالبان دې پوه شي چې د سرتیرو کمول په شرایطو تړلی دي. سفی الله ستانګزي همدغه موضوع تعقیب کړی او همدا اوس راسره د ټلیفون په کرخه ده. ستانګزي صاحب مهرباني.
د ناتو سکرتر جنرال یان ستولتنبرګ ډاډ ورکړ چې سره له دې چې نړۍ د کرونا وایرس له ناورین سره مخ ده، دغه سازمان عسکر په افغانستان او نورو سیمو کې د خپلو ماموریتونو مخته وړلو ته چمتو دي. هغه دا خبره د ناتو له مقره په یو ویډیوي کانفرنس کې نن پنځشنبه وکړه. د ښاغلي ستولتنبرګ په دې څه کم یو ساعته کانفرنس کې دوه درې پوښتنې د افغانستان په اړه هم وشوې. یوه د افغانستان د فوجیانو د کمولو پروسه وه چې ښاغلي ستولتنبرګ په ځواب کې وویل.
It's absolutely possible to continue the
draw. دا ممکنه ده چې موږ د پوزیانو د کمولو پروسې ته دوام ورکړو، خو په مسؤلانه توګه تر سره کړو. موږ غواړو د ناتو د عسکرو شمیر له 1400 نه شاوخوا 2200 ته راکم کړو. موږ په طالبانو غږ کړی او بیا یې کوو چې په افغانستان کې زموږ د پوزیانو د شمیر کمول مشروط دي. موږ په طالبانو غږ کوو چې په تړون کې په خپلو ژمنو متحد شي او موږ به له افغانستان سره متحد پاتې شو.
امریکا او طالبانو د قطر پلازمینه دوحه کې د فبروري 20 باندې تړون لاسلیک کړ. دغه تړون لمخې به په لومړی 115 شوبرزو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو شمیر کمیږي او بیا په اوږدمهال کې ټول بهرني فوجان دغه هیواد پرېږدي. په مقابل کې طالبان مکلف ګرځول شوی چې بین الافغاني خبرو او سولې ته غاړه کېږدي او یقیني کړي چې له ترهګرو ډلو سره نه یوازې چاړي کې پرې کوي بلکې په وړاندې درېږي. طالبانو ویلی چې دوی په خپل ژمنو متعهد پاتې کیږي، خو ضرور چې تر څو د دوی 15 بندیان خوشی شي او ورسره شوی ژمنې تطبیق شي. د ناتو عمومي منشي نن پنځشنبه دا هم ویل چې له طالبانو سره د دغه تړون د تطبیق لپاره مهمه ده چې افغان سیاسي خواوې سره متحد شي.
So we are of course concerned about the
mukum siyasi karke chos pa afghanistan ke rawan de padai wi andikhman user pa kabul ke unko aur chida america mutahid ayalaton aw taliban utarman tadun lastika aw elan shu de la para chi yaqini kurda tadun amaliki ge mug ya mutahid afghan hukumat tartial ru chi wakawle shi de wi siyasi muzakirati prosi bar khawus aw yaqini kri chi mug de afghanan pa mashri aw malikat de sul prosa la
ستولتنبرګ داسې وخت دا خبره وکړه چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د تړون په دوام په کابل کې هم افغان ولسمشر اشرف غنی د جمهوری ریاست لوړ وکړه او هم عبدالله د انتخاباتو پایلې نه ومنلې، د لوړې هوټ پر ځای کړ. امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان ځینو سیاستوالو له هغې ډلې پخواني ولسمشر حامد کرزي، جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف هڅه وکړه چې افغان ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله سره جوړ راولي، خو د
ولا ستانک زایو چې ویلې د ناتو سازمان سرمنشي ینس ټولټنبرګ په طالبانو غږ کړی چې امریکا سره د شوی تړون په اساس پلوژمنو ته متحد پاتې شي. ټولټنبرګ ټینګار کړی چې ناتو به په افغانستان کې په مسؤلانه توګه د خپلو سرتیرو شمیر راکم کړي، خو طالبان پوه شي باید چې د سرتیرو کمول په شرایط پورې تړلي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
که انټرنیټ له لاسرسی لرئ کولی شئ زموږ خپرونې په ژوندۍ پڼه زموږ پر ویب پاڼه هم واورئ. ازادي راډیو .org زموږ آدرس دی. سره له دې چې له ایران څخه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر چټک شوی، له اروپا څخه د افغانانو د ستنولو لړۍ درول شوې ده. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله هوایي شرکتونو الوتنې درولې او له کبله یې جرمني او نورو هیوادونو د رد شوي او افغان پناه غوښتونکو د استولو پروسه تم کړې ده. عصمت څاروان پر دې موضوع راپور لري.
سره چې د کورونا وایرس په نړیواله اوبا بدل شوي، د مارچ په 12مه کابل ته یو شمېر افغانان بیرته ولېږل، خو شایې دا د اوس لپاره د افغان پناه غوښتونکو د بیرته استولو وروستۍ البته کوي چې کابل ته ورسېده، ځکه چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله هوایي شرکتونو کار درولی دی. د نړۍ ګڼو هیوادونو خپلې مځکنۍ پولې بندې کړې او له نورو هیوادونو سره یې هوایي تګ راتګ درولی څو د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیول شي. جرمني په تیرو څو کلونو کې سلګونه افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته لیږلي دي. د دغه هیواد چارواکي وایي هغه افغانان بیرته لیږلي چې درې ګونو محکمو د هغوی د پناه غوښتنې لیکونه رد کړي او یا یې جرمونه کړي دي. د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ له جرمني څخه د ایستل شویو افغان پناه غوښتونکو الوتکه سهار وختي د کابل پر هوایي ډګر کښېناسته. په دې چارتر الوتکه کې 9 رد شوي افغان پناه غوښتونکي سپاره ول چې ټول نارینه وو. ویل کېږي چې د هغوی په منځ کې 22 تنه په بېلابېلو جرمونو محکوم شوي وو. د جرمني 2 پولیسو په الوتکه کې هر رد شوی پناه غوښتونکی بدرګه کاوه. په همدې منځ کې د افغانستان حکومت د جرمني په ګډون له ټولو اروپایي هیوادونو څخه وغوښتل چې په اوس وخت کې چې د کورونا وایرس په خپرېدو دی د افغان کډوالو جبري ستنېدو ودروي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاري له اروپایي هیوادونو غوښتل چې د افغان کډوالو د راستنولو پروسه ودروي. د ازادي راډیو ته وویل
روند برگشت اجباری از اونا
د دوی اجباری استنول و بهیر او زموږ د هیوادوالو د خپل خوشی را ګرځېدا دی اوس په دواړو حالتونو کې ودرول شي، تر هغه چې موږ په خپل هیواد کې دننه د دې ستونزې د حل کولو لپاره یو حل لاره ومومو
تا ان کې ما یک راه حل بره.
د جرمني حکومت لخپلو اتباو او په جرمني کې لمیشتو خلکو غوښتنه کړې چې نه دننه په دې هیواد کې او نه له جرمني بهر ته سفر وکوي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په خبرداري کې ویل شوی چې پولیس دې د پولو څارنه سخت کړي او د هر ډول تګ راتګ مخه دې ونیسي. په ورستیو کې په ایران کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله خپل هیواد ته د افغانانو راستنېدا چټکه شوې ده. د ځینو راپورونو پر اساس د ورځې نږدې 10,000 افغان کډوال له ایران څخه بیرته افغانستان ته راځي، خو پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو بهیر درولی دی.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
یو ځل بیا هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو د تبادله کېدو موضوع تر ګرځو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هغه طالب بندیان چې د افغانستان له زندانونو خوشي کېږي په اړه یې باید دا تضمین موجود وي چې خوشي شوي کسان بیرته جګړې ته مخه نه کوي. د ملي امنیت شورا د پنجشنبه په ورځ رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي چې که دا تضمین ور نه کړل شي افغان حکومت به د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره اقدام ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد کړه چې امریکا غواړي د امریکا او طالبانو ترمنځ له هوکړې سره سم د طالب بندیانو خوشی کېدل ژر پیل شي. تفصیلې د خان محمد سین په راپور کې.
نئی یا د آزادو رسنیو ملاتړ اداره د خبریالانو پر وړاندې په تاوتریخوالي کې د 30% کموالی
په بخنی در راپور به ته وروسته خپور کو. اوس پر شوې بلې موضوع ته د افغانستان او هندوستان ترمنځ د پروازونو زنګ په هند کې یو شمېر افغانان له ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي هندوستان ته د درملنې لپاره راغلي وو خو د پروازونو له زنډېدو وروسته اوس د استوګنځای له نشتوالي او مالي ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکه اداره د دې ستونزې د حل لپاره د هڅو د پیل خبره کوي. هندوستان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د حمل میاشتې تر وشته منټې پورې خپل پروازونه له افغانستان سره زندولې دي. جزئیات د خاطر پردیس په راپور کې.
د کابل او نوې ډهلي ترمنځ د پروازونو په ټپه درېدل هندوستان هیواد دغه پریکړه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره کړي. خو د نوموړي هیواد د حکومت د پریکړې په هند کې یو شمېر افغان مسافر چې افغانستان ته د راتګ نیت یې درلود له ستونزو سره مخ کړي دي. مصطفی موسوي چې له خپلې کورنۍ سره د درملنې لپاره هندوستان ته تللی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل نامعلوم برخلیک په اړه
دا دریونه کیږي چې د دریو ناروغانو سره هند ته راغلی یم. درملنې تکمیل شوه. ټکټ مې اخیستی او اوس چې شرکت ته ځم وایي پروازونه کنسل شوي دي. زه نه پوهیږم چې څه وکړم. دلته مصرف هم زیات دی. د کوټې کرایا د ډوډۍ پیسې او زموږ پیسې هم خلاص شوي دي.
خدا یوازې مسوی نه دی چې له دا شانبه خلک سره مخ دی بلکې د ده په څیر ډیر نور هم له ورته ستونزې سره لاس او ګریوان دي. حفیظ الله وایي چمتو دی چې د ډیرو پیسو ورکولو په بدل کې خپل هیواد ته راستون شي.
کله چې د کابل پروازونه وځنډول شول دوی موږ دلته قرنطین کړي یو. اوس موږ دې ته حاضر شوي یو چې د تیارې د ټکټ راتګ پیسې ورکړو تر څو موږ خپل هیواد ته بوزي. یو څوک دې له شرکتونو سره په اړیکه کې شي تر څو موږ انتقال کړي.
هند تللی افغان مسافر وای حکومت یا د ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواک اداره وای که څه هم هندوستان پریکړه کړې چې د حمل تر 28 نیټې پورې به پروازونه بند وي خو هڅې روانې دي چې هغه بند پاتې شوي افغانان خپل هیواد ته انتقال شي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې ویان محمد نعیم صالحي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواک اداره هڅه کوي چې د هندوستان حکومت قناعت ورکړي چې له افغانستان څخه خالی تیاره لاړه شي او له آخوا افغانان خپل هیواد ته انتقال کړي. تر اوسه پورې نتیجه نه ده معلومه خو د هندوستان حکومت ژمنه کړې چې په دې برخه کې به یو د حل لاره پیدا کړي.
د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نه یوازې د افغانستان او هندوستان ترمنځ پروازونه درول شوي بلکې د نړۍ اکثرو هیوادونو یو شمېر ښارونو او هغو هیوادونو ته چې له کورونا وایرس ډیر اغیزمن دي خپل پروازونه بند کړي او یو شمېر یې خپلې پولې تړلې دي. په افغانستان کې تر اوسه په کورونا وایرس د اخته کسانو یوازې 22 مثبتې پیښې ثبت شوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان او هندوستان ترمنځ مو د پروازونو زنډ او په هند کې بیا د دې زنډ له کبله یو شمېر افغانانو ته د ستونزو د را پیدا کېدو موضوع اوریدله. دا په داسې حال کې ده چې بیا له یو شمېرو نورو هیوادونو سره هم د افغانستان د بندرونو د تړل کېدو له کبله ډېری خلک له ستونزو سره مخ شوي دي. وړاندې مې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادلې موضوع ته اشاره وکړه چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې طالب بندیان هغه مهال د افغانستان له زندانونو خوشي کېږي چې په اړه یې دا تضمین موجود وي چې خوشي شوي کسان به بیرته جګړې ته مخه نه کوي. اوس به په دې اړه د خان محمد حسین راپور ته وکړو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوې نوي پیغام کې چې د پنجشنبه په ورځ رسنیو ته استول شوی ویلي دي چې د طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه افغان حکومت په خپل دریز ولاړ دی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل په دغه غږیز پیغام کې ویلي، مونږ باید ډاډه شو چې خوشی کېدونکي طالبان بېرته د جګړې لیکو ته نه ستنېږي.
د بندیانو په ارتباط زموږ په موقف کې تغیر نه دی راغلی، لکه څنګه چې د جمهور رئیس فرمان کې راغلی دی. موږ آماده یو چې دا پروسه مخ ته یوسو، اما مهمه ده چې طالبان افغان وژنه او مسلمان وژنه ودروي، او موږ ډاډه سو چې هغه څوک چې د سولې تر نامه لاندې خوشی کېږي بېرته جنګ ته نه راګرځي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ په سمه ویلی، د طالبانو 1500 بندیان به د ښه نیت له مخې خوشی شي. حال دا چې طالبان وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې پر مهال یې د 15000 طالب بندیانو لیست امریکایي پلاوي ته سپارلی چې ټول بندیان په یوه مرحله کې خوشی شي. خو په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر په دې وروستیو کې ویلي چې تخنیکي پړاوونو ته په پام په یوه وار د 15000 طالب بندیانو خوشی کېدل امکان نه لري. مخکې له دې افغان حکومت ویلي چې 1500 طالب بندیان په دې شرط چې طالبان تاوتریخوالی کم کړي هره ورځ به 100 طالب بندیان خوشی کړي، او دا هغه څه دي چې د طالبانو ډله ورسره مخالفه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل وروستي ټویټ کې ویلي چې متحده ایالات غواړي د امریکا او طالبانو له هوکړې سره سم د بندیانو خوشی کېدل ژر پیل شي. که څه هم دواړو غاړو ژمنه کړې چې داسې به کوي، خو تر دې نیټې هیڅ بندیان نه دي خوشی شوي. د سیاسي چارو پوهان وایي افغان حکومت اوس هم باوري نه دی چې خوشی کېدونکي طالبان به په جنګ کې نه شاملېږي، او په دې اړه د افغان حکومت تضمین غوښتل پر ځای خبره ده. د دغو پوهانو له ډلې ناصر شفیق آزادي راډیو ته وویل،
د حکومت دغه ویره له تعقل نه لرې نه ده. سولې لپاره باید دواړه لوري د جګړې په بندولو باندې ډاډمن شو، او که د افغان طالبانو له امریکا سره دغه هوکړه شوي نو باید چې امریکا دواړو لورو ته د دې ضمانت ورکړي چې نه به طالبان دغه بندیان د جګړې لیکې ته لېږي. افغان حکومت په دې ډاډه کې چې دوی دغه بندیان د یو معقول زماني جدول له مخې آزاد کړي.
ښاغلی شفیق دا هم وایي سربېره پر دې امریکا باید د دوی او طالبانو ترمنځ د هوکړې ټول جزئیات له افغان حکومت سره شریک کړي، او کنه نه د هوکړې ناسرګند موضوعات به په راتلونکي کې هم اندېښنې له ځانه سره ولري. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوریدل مو چې د افغانستان د امنیت شورا په ښکاره د زلمی خلیلزاد هغه ټویټ ته ځواب ورکړی چې په کې د طالب بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د افغانستان د امنیت شورا اوس ویلي طالب بندیان هغه مهال خوشی کېدلی شي چې بیرته د جګړې ډګر ته ستانه نه شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل لوري په مراسمو کې وویل چې په سبا به یو فرمان صادر کړي چې له مخې به یې د طالب بندیانو د خلاصون بهیر پیل شو، او په هماغه شپه جمهور رئیس ورته یو فرمان صادر کړ چې په کې د تیر شنبې ورځ خودلې و چې په لومړي ځل به د پروان له زندان څخه د 1500 بندیانو د ازادېدو بهیر پیل شي چې په لومړۍ ورځ به یې سلطنه خوشی شي. اما له هغې ورځې راوروسته افغان حکومت د تردم ګډې پورې د طالب بندیانو د زندانیانو د خوشی کېدو بهیر نه دی پیل کړی. له دنه وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی د ستراتیژیکو ادارې رئیس وحید عمر ویلي وو چې دا یو اوږده پروسه ده، او وخت زمان به واخلي تر څو صنف بندي شي او بیا د طالبانو د زندانیانو د خلاصېدو بهیر پیل شي. خو طالبانو بیا غبرګون ښودلې، ویلي چې دوی لیست د امریکا متحده ایالاتو پلاوي ته سپارلی، او د هماغه لیست پر اساس باندې باید د دوی 15000 بندیان خوشي، ځکه چې په دغه برخه کې جال هم هغه څه جوړوي ویلي او ناممکن دی. دوی بندیان باید په صحرا بیا هم په زندانونو کې دوی ته وسپارل شي. خو د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون بیا په دې اړه اندېښنه ښودلې، او ویلي چې ډېری کسان چې په زندانونو کې دي د بشري حقونو ناقضین دي، او همدا ډول لوی جنایي جرمونه یې ترسره کړي دي چې باید پام ورته وشي. دوی دا هم ویلي چې د افغانستان حکومت او طالبانو تردم ګړې پورې د زندانیانو د ازادېدو په اړه دوی غوښتنو او اندېښنو ته ځواب نه دی ویلی.
آزادي
راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د کونړ له یو شمیر نجونی وایي په خوانځیو کې د خزینه خونکو د نشټوالي او کموالي له کبله خوانځي په نیمه کې پرېږدي. دوی وایي له دې کبله چې خونکي ناري نه دي، له دوی زده کړې پاتم یا هم نه هم ټولګي کې پاتې کیږي وړاندې نشي تللی. دوی غوښتنه کوي چې په خوانځیو کې دي تر ډیره خزینه خونکو ته د کار ګمارنې چانس ورکړل شي. روح الله انوري پر دې موضوع راپور لري.
په کونړ کې جونې شکایت کوي چې په خونځو کې خزینه خون کې په نشت حساب دي. د دوی په خبره چې ډېرې کورنۍ خپلو لوڼو خویندو او د کورنیو نورو نجونو ته له همدې امله اجازه نه ورکوي چې په یادو خونځو کې له پنځم او له هغه پورته ټولګیو کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. دوی وایي همدا لامل دی چې هر کال ګڼې نجونې له زده کړو بې برخې پاتې کیږي. شبنم وایي
ولسوالۍ کې اکثره ښځینه استادانې په مکتبونو کې شتون نه لري، ځکه زموږ خویندې بیرې تعلیم نه وروسته پاتې کېږي، یا یې په شپږم کې پرېږدي یا یې په پنځم کې پرېږدي. والدینو ته داسې وایي چې تاسو هغې مکتبونو ته مه ځئ ځکه هلته نارینه درسونه ورکوي. که چېرته ښځینه وي دغه ستونزه هم نه لري. غوښتنه خو مې د معارف نه دا ده چې باید دوی په ښوونځیو کې دغه ستونزې چې کومې رامنځته شوي د دې د حل کولو لپاره باید ښځینه ښوونکي چې دي دا په ښوونځیو کې وګماري. والدین هم بیا دا غواړي چې خپلې لورګانې په ښځینه مکتبونو کې ښځینه استادانې ولري، نو هغوی بیرې تعلیم
د کونړ ولایت د ښځو چارو رئیسه میرمن سهیله بابر لومړی د پوهنې وزارت له مسؤلینو غواړي چې په ښځینه ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو د کموالي ستونزه حل کړي، او په خبره یې که حکومت دا کار نه کوي نو د کورنیو مشرانو ته پکار دی چې د خپلو اولادونو د تعلیم په وړاندې خنډونه پیدا نه کړي.
په لرو پرتو سیمو کې ښځینه ښوونکي موږ نه لرو، هلته ټول نارینه استادان دي. د همدغې وجه ده چې شاګردان نه پرېږدي چې د شپږم نه وروسته نور خپل تعلیمات سرته ورسوي. خو دا ډېر یو غټ مشکل دی. دغه والدینو ته باید وویل شي چې ولې تاسو خپل اولادونه مکتب ته نه پرېږدي. که چېرته تاسو دغسې خپل اولادونه قرنطین کوي او پرې نه دی چې سواد زده کړه وکړي، تر دولسم ونه رسېږي، تر درمالمینو یا لیسانس کچ پورې ونه رسېږي، نو دلته به ښځینه استادان د کوم ځای نه شي.
په یاد ولایت کې د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې په اکثرو ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو کمی سره مخ دي، او کوښښ کوي چې دغه ستونزه حل کړي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل مسؤلین وایي په کونړ کې شپېته د نجونو ښوونځي لري چې شپږ شي لومړني، اته ویشتې منځني او شپږ ویشتې لیسې دي چې پکې یو بیا زره نجونې پر زده کړو بوختې دي، او ورته د نارینه ښوونکو تر څنګ د اته سوه ښځینه ښوونکو لخوا درس ورکول کیږي.
او د خبرونې خبری مجلې وروستۍ موضوع دا چې د بلخ سوداګری خزي او د لاسي صنایعو تولیدونکو په مزار شریف کې د خوځو کورنۍ تولیداتو ته د بازار له نشتون شکایت کوي. دوی حکومت خوځو ته د تجارتي فعالیتونو په برخه کې پنه همکاري تورنوي. د بلخ د صنعت او سوداګری ریاست بیا وایي داخلي تولیدات ځکه بازار نه لري چې کیفیت یې ټیټ دی. مجیب حبیب زی پر راپور لري.
د نامنې حضور په هیواد کې روان سیاسي کړکېچ د دولت نه پاملرنه او د کورونا وایروس د شیو د زیاتوالي په اړه اندېښنو او ویرې په بلخ کې د ښځو د لاسي صنایعو بازار لماتې سره مخ کړی دی. په مزار شریف کې د لاسي صنایعو اوبدونکي او تولید کوونکي له دې امله شکایت لري او له حکومت څخه غواړي چې تولیداتو ته یې بازار موندنه وکړي. سیمه هاشمي په بلخ کې یوه سوداګره ده. د هغې په خبره چې د دولت د بې پامۍ او په ټولنه کې د فقر د حاکمیت له امله په مزار شریف کې د لاسي صنایعو د پلور بازار پڅ یا کمرنګ شوی دی. اغلی هاشمی زیاده کړه که حکومت د ښځو د لاسي تولیداتو له پلور څخه ملاتړ ونه کړي، ډیر ژر به په بلخ کې زیات شمیر سوداګری میرمنې د لاسي صنایعو د تولید څخه لاس په سر شي. هغې وویل اکثریت ښځې اندېښنه لري، فکر کوي چې هټۍ مسجود شي او دوی به له دې وروسته ونه شي کولی چې خپل سوداګریز فعالیت ادامه ورکړي. په همدې حساس دوی نه یوازې اندېښمن دي بلکې تسلیم هم نشي نیولی. په بلخ کې بله سوداګر لیدا اکبری وایي چې د ډول ډول افغانیو کالیو اوبدل، د زیوراتو جوړول، چرمګري، د لاسي بکسونو جوړول، خولۍ، جاکټ او د وطني چپنو تولید کول په بلخ کې د ښځو د لاسي صنایعو لویه برخه جوړوي. خو نسبت تیرو کلونو ته اوس مهال د مزار شریف په سوداګریزو بازارونو کې لږ تر سترګو کیږي. د بلخ د صنعت او سوداګرۍ ریاست مشر شیر احمد سپایزاده ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرو ښځو لاسي صنایع د کیفیت د نه لرلو په دلیل اوس په بازار کې کم رنګ شوی او ځای لا بهر څخه واردتي توکو نیولای دی. هغه وایي چې د ښځو لاسي صنایع د کیفیت د نه درلودلو په خاطر په نړیوالو بازارونو کې هم د سیالۍ وړتیا نه لري تر څو یې دوی هلته د خرڅلاوي لپاره ورواستوي. سپایزاده وویل سره له دې چې د ښځو د لاسي تولیداتو د خرڅلاوي د کچې د لوړېدو لپاره هر کال څو مختلف نندارتونونه جوړوي، خو په دغو تولیداتو کې د کیفیت نشتون مهمه برخه جوړوي او د وطني محصولاتو د پلور بازار یې له ماتې سره مخ کړی دی. د حکومت پالیسی هم دا ده چې دوی په خپلو تولیداتو کې کیفیت ته پام وساتي تر څو وکولی شي خپلو تولیداتو ته بازار ولري. متاسفانه د دوی تولیدات کیفیت نه لري او په همدې دلیل نشي کولای چې په بازار کې په ښه ډول عرضه شي. موږ هڅې کړي دي تر څو ورته نندارتونونه جوړ کړو او ترې ملاتړ وکړو. د بلخ د صنعت او سوداګرۍ د ریاست د معلوماتو پر اساس چې څه باندې زر تنه سوداګرې ښځې په دغه ولایت کې د لاسي صنایعو په تولید بوختې دي او سوداګرو ښځو ته یو ځانګړی بازار چې پکې